Tırşne Osmanlandi.
درنو او خوږو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. لکه څنګه مو چې د خبرونو په پیل کې واوریدل، نن په کابل کې یو تفاهم لیک امضا شو. دغه تفاهم لیک د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور او د ملي سوداګر میرویس عزیزی ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس به د میرویس عزیزی د انرژي شرکت په افغانستان کې د 10,000 میگا واټو د برق تولید پروژه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکی ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د لاسو ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړه کړي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,05,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه کې د دغه تفاهم لیک د اهمیت او د اهمیت په اړه خبرې کوو او د تطبیق د څرنګوالي په اړه کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمینشناسی یا جیوډیسی پخوانی استاد او آزرخش حافظی اقتصادي کارپو. د خبرو پایل به له حافظی صاحب سره وکړو. حافظی صاحب ډیره ډیره مننه چې تل موږ ته وخت بیلوي او موږ سره په دې خبرونه کې هستی.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګه زما ملګری ښاغلی نادیم صاحب ته او محترم اوریدونکو ته.
ازرخ صاحب، حافظی صاحب، دغه پروژه به افغانستان ته څومره اقتصادي اهمیت ولري؟
دا خو په تاریخ کې افغانستان کې بیساری پروژه ده، په دې چې تر اوسه پورې داسې یو پانګونه یا سرمایه گذاری چې 10 میلیارد ډالر سابقه نه لري. دا به یو که خدای وکړي او تحقق عمومي دا یو ستر بدلون راشي په افغانستان کې په ټول ساحت کې. اول خو کم له کمه 1,500,000 نفر د کار ځای پیدا کوي. دغه تر څنګ ټول وارداتي برق په مقابل کې بدیل دننه په هیواد کې تولیدیږي او همدارنګه دا د صنایعو د ودې لپاره د انرژي ډیره ضروري خبره ده. اوس مهال تقریبا شاوخوا 6,000 متوسط کارخانې لرو، کوچنی او متوسط، چې برق ورته نه رسیږي او اکثرا 80% تقریبا دا وزګار پاتې کیږي او دا ډیر صنعتګرو لپاره ډیر لوی اقتصادي ضرر ده.
حافظی صاحب، موږ غوښتل چې د طالبانو ویندویان موږ سره خبرونه کې برخه واخلي، په ځانګړې توګه د اوبو او د برېښنا وزارت ویاند قاری مطیع الله عابد صاحب. هغوی د ځینو معذرو له امله بښنه وغوښتله، اشتراک یې ونکړه. موږ غوښتل چې له هغوی نه نور جزئیات ترلاسه کړو چې آیا دغه پانګونه 10 میلیارد ډالر تنا عزیزی صاحب کوي یا نور پانګوال هم خارجي داخلي سره شریکان دي. تاسو نظر په دې اړه څه دی حافظی صاحب؟
خوغلی میرویس عزیزی او تک او د ګروپ کوي، بل څوک ورسره شریک نشته. کیدای شي چې د خپل کار د تسهیل لپاره دوی خپل د اعتبار څخه ګټه پورته کړي او کریډیټ واخلي د بین ملي مالی مؤسسات څخه.
په دې روپی ګوزه عزیز صاحب، د افغانستان ملي سوداګر ده او په خلیج کې خصوصا پانګونه لري، اولته کار کوي. څه فکر کوي چې دغه پروژه کو دی پلی کړی 10,000 میگا واټه غټ رقم ده، آیا د ته به هم عاید لاسته ورشي که څنګه؟
بلی، ولې نه. دا که څوک په افغانستان کې پانګونه کړي په هر ساحه کې ډیره ګټوره ده، ځکه چې ډیر خلک زړه نخه کوي، رقابت لږ دی هلته، مخصوصا په ساحه د انرژي کې. افغانستان 1,000 میگاوات برېښنا ته ضرورت لري چې د غله جملې څخه 300 میگاوات خپله تولیدوي او نور د خارج څخه واردوي. تقریبا ټول چې اوس وارداتي او شته برخنا دی افغانستان یو زر میگاوات هم نرسیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شتون لري، صنایع د افغانستان برق ضرورت لري. اکثرا کابل چې پایتخت د افغانستان دی پرچاوي د برق هر وخت وي دلته، یعنی په برقی سیستم چې دولتي برق دی دغه تر څنګ ټول کورونو کې یو جنریټر شتون لري، چې دا هوا هم ډېر ککلې او اقتصادیت هم نه لري، ډېر ګران تمامېږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شته. د 1000 میگاوات برق ډېر عقلانه حساب شوې دي او دا د اوسنۍ ضرورت سره برابر دي، ځکه چې 1000 میگاوات شتون لري، 1000 دوی تولیدي او پروژه لکه چې دا په خپل زما دوست او همکار ښاغلی میرویس عزیزي او تک وویل، په خپله دا اوه کاله په بای کې نیسي او د اوه کاله په ترڅ کې دا پانګونه سوکه سوکه کېږي. داسې نه دي چې لس میلیارد ډالر څوک بیل کړي او بیا د هغې څخه به مصرف کړي، خو دا یوه برخه بیا بشپړېږي، بیا بلې شروع کېږي، بیا بلې شروع کېږي، بیا بلې شروع کېږي. په دغه ترتیب سره اقتصادیت لوړېږي او هغه دوراني پیسې چې د پروژې د بشپړولو لپاره دي هغه ویشل کېږي په اوه کالونو کې، او بیا کال په میاشتونو کې ویشل کېږي، بیا پلان دی هفتوار دی. په دغه ترتیب یعنی دا اقتصادیت یې ډېر ښه سنجول شوی دی او مالی خلک چې ورسره کار کوي د خو په بانک دایي کې هم مهارت لري، خدای زبان تقریبا شل کاله وشو چې شتون لري.
بله،
او په عین زمان کې رئیس نوی بانک د افغانستان هم دده ده، او په ساختماني مسایلو کې هم هلته برلاس ده. دی پوهېږي چې څوک
مننه مننه. بیا به هم راشو د دغه پروژې د نورو اړخونو په اړه چې څه اجتماعي تغیرات راولي په افغانستان کې د اقتصادي تغیراتو ترمنځ، او دا چې عزیز صاحب څنګه زړه کړی دی چې په داسې شرایطو کې چې تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبان حکومت نړیوال رسمیت نه لري پانګونو کې، په دې اړه به هم وغږیږو. خو ورځو انجینر صاحب نادم ته، انجینر صاحب ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې مو سره یاستئ.
ژوند دې وسې سلامونه تاسو دروم او ګران ملګری افیزي صاحب ته، تاسو د راډیو همکاران او درنو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه وړاندې کوم.
انجینر صاحب، تاسو مطالعه درلودل د افغانستان د پانتون د جوډیسي په زمین شناسي په څنګه کې اسمن نقشې مو رسم کړې دي، نقشې مو لیدلې دي، توپوګرافي او نورې نقشې. افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت څومره ده؟ میرویس صاحب عزیزي اوس خو ژمنه کړې چې 1000 میگاواټ برېښنا به تولید کړي، لدین هم زیاته کېدای شي کڅنګه. آیا افغانستان کولای شي چې اوس خو واردوي انرژي په کال سلګونه میلیون ډالر ورکوي د ګاونډي هوادونو ته انرژي واردوي؟ آیا د سوراز به هم راست چې افغانستان خپل انرژي نور ګاونډي هوادونو ته وپلوري؟
بله، افغانستان خوشبختانه چې ډېر ظرفیت لري، هم د لمریز، هم د بادي، هم د ګاز، هم د دبور سکاره، د ټولو هم د اوبه، خصوصا چې افغانستان سیندونه لري. یعنی دومره ظرفیت لري چې کولای شو چې منطقې ته موږ صادر کړو. متاسفانه اوس خو یعنی اوه سوه تقریبا اوه شپېته میگاوات دومره موږ واردوو، او بل دا چې خپل افغانستان شپږ سوه څو میگاواته تولیدي خپله. یعنی بیخي زرچات کړي د استفادې کې د افغانستان د خلکو لپاره، دغه لپاره بس ضرورت شته چې داسې پانګونې لکه عزیز صاحب چې وکړي د ډېر مشکلات به حل کړي، ډېر مشکلات به حل کړي، او د افغانستان د ودې لپاره، د اقتصاد د ودې لپاره، او د دغو لپاره، د دې فابریکو د پاره چې افغانستان کې ډېر دی اوس چې افیل څه ول تقریبا شپږ زره یا اضافه فابریکې په افغانستان کې دا او برق ضرورت لري. یعنی د افغانستان د صنعت د رشد لپاره د انرژي د ضرورت دی، او دا چې 1000 میگاواته واقعا چې افغانستان به چا کېږي، افغانستان ټول مشکلات ان شاء الله رفع.
او انجینر صاحب، ستاسو په نظر د کابل پوهنتون، پولیټیکنیک او داسې نور علمي مؤسسات څنګه کولای شي چې له دغه لوی پروژې سره همکاري وکړي؟ آیا دوی به کادرونه ورته برابر کړي، انجینران، تخنیکران، د دغه پروژو دغه لوی پروژې د پلیکول لپاره؟
اوس هم زمان ضرورت و چې مثلا عزیزی صاحب او د انرژي او بو وزارت ام رګي دی د پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټې او یا نورو سره په تماس کې سوي وای او دی زکیات دی دغه فاکولټې به د کړې وای او استادان به کوم ریلی وای چې افغانستان به خپل انجینران درلودای او په خو مو تاسو په یاد چې وسنه جمهوریت په وخت کې تقریبا یو انجینر چې به د خارج راځي او په دې کې به سات زما سره موافق دي تقریبا 15000 ډالر تقریبا د یو انجینر معاش یو لګي دی اما افغانان په دې لږ معاش باندې کولای شي چې کار کوي دغه لپاره اوس د افغانستان په جغرافیه کې بلد دی بل دا چې یو احساس مسؤلیت کوي د خپل د وطن لپاره چې د خدمت وکړي بل اخر افغانستان یو لور ته بوزي اما هر څه چې کیږي دا ټول د علم پر اساس باندې کیږي چې علم نه هر څه چې د خارج دوی انجینران راولې بیا دم هغه بیا د افغانستان په درد نه خوځ دغه انجینران خارجي ولر شي بیا څوک به حفاظت کوي څوک به دغه د اقتصاد چرخ یا د انرژي د بندونو او د دسکاو په اصطلاح د فعالول لپاره بیا مرخصي متخصص
افغان متخصصین ته ضرورت مننه انجینر صاحب خصوصا د برق انرژي د برق تجهیزات سره د مینټیننس غواړي یا ترمیم غواړي تعمیر غواړي وخت په وخت د برښنا شرکت کارکونکي څنګه چیرې پټونه موږ لرو کله چې لاین قطع سي دوی ورزي جوړوي دغه ولټه عالی ده کچېره دغه د لزر میگاواټو پروژه تطبیق شي کار په شروع شي لکه څنګه چې حافظي صاحب ویل چې دا په وکالو کې تطبیقيږي نو څه فکر کوي چې په کوم بخښونو کې به د کابل پانتون یا نور علمي مؤسسات اړوي چې کډرون ورته برابر کې یا تخنیکران یا انجینران ورته روزي خصوصا
نو خپل بار خوته سپویږي چې د هټ علم دی او دلته مثلا ټول خصوصیات د برق مقاومتونه جریان د برق مثلا مقاومت دی د لینونو دا ټول عشان دي چې علم ورزده کوي نو هر څوک نشي کولای هر برقی تا کارو کې دغه لپاره ضرورت ده چې مثلا پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټه یا نور مؤسسات د باندې د پروګرام ورته جوړ کیو او دا څوک چې پنګونه کوي مثلا عزیز صاحب کولای شي چې دا پروګرام د دینو وغوړي چې تاسو ډیر جلب جذب ولرې په دې برخه کې چې دوی وکولای شي په هر کال کې ډیر متخصصین دي فارغ کې چې دوی په هر برخه هم په مینټیننس په برخه هم دي د سکاو د جوړولو مثلا د بندونو جوړولو کې دلته خو ډیر شان دي جیولوجیست په کې کار کوي جیودیزیست په کې کار کوي ساختمانی انجینران په کې کار کوي یعنی ډېر بسکل ته یو کمپلیکسي کار دی چې دلته وشي مثلا مخدری چې بند جوړیږي خو تاسو پوهیږئ چې د جیولوژي له لحاظه هغه خاور څنګه ول کیږي او مثلا د اوبو متخصص دی چې مثلا ګوري چې څومره ظرفیت د اوبو دی څومره بس تولیدولای شي ارتفاع د بند باید څومره شي او پس هغه چې جوړیږي مثلا هغه مطالعات کیږي چې دغه د اوبو د فشار له امله افقي تغیرات راځي اما د وزن د بند په اساس باندې عمودي تغیرات راځي دا ټول په همیشه باید تر څېړنې او تر تحقیق لاندې راشي.
بله بله انجینر صاحب ویل سی وی دی چې د لزر میگاواټ برېښنا به له اوبو له لمر او زغال سنگ نه تولیدېږي په افغانستان کې په دې دریو منابعو کې د کومې منبع پوتنشل د انرژي د تولید لپاره زیات دی د تاسو جوډیوسی مطالعات څه ویلی بخوا
خبره دا ده چې ام مونږ د ډبر سکاره لرو چې د ظرفیت ام آسان دی ام زودرس دی ام جردا کیږي د خپل ډبر سکاره بل د افغانستان غاز هم لري د غاز کولای شو اوس وخت په ځان بیات په شبرغان کې د 100 میگاوات دی او مثلا د نور د بادی مثلا د افغانستان غرنی واده د بادمونګ ډیر استفاده کولای شو تاسو وکړه په هرات کې هم ځینې کمپنی پیدا شوې دي چې د باد انرژي تولیدي یعنی په افغانستان خپل غرنی واده باغ د لمر خو
تاسو ته معلوم دی چې په ټول کال کې همیشه لمر دی، یعنی د لمریز د اوس اکثره کسان په افغانستان کې د لمر څخه استفاده کوي، دغه شوشي لګوي پر د تنویر او د تسخین په حساب باندې. ما لیدلی ځینې کمپنۍ دي چې د دولتي برق بېخې استفاده نه کوي، ټول دغه لمریز برق نه استفاده کوي، چې دوی هم اقتصادي ده، هم د دوی په ګټه ده، هم په اصطلاح فشار نه راځي پر ترانسفورمرونو باندې د دولتي.
مننه. او د اوبو د برېښنا د سویل کېږي چې د اوبو د منابعو څخه انرژي تولید ان هیدرولیک دا نسبتا ډیره ایمنه ده زغال سنگ ته یا د سکرو ډبرو ته، سکرو ډبرو وایي محیط ته ناپاکي رامنځته کوي، په دې هکله که توضیحات ورکړي.
خوب، واقعا چې د اوبو څخه انرژي بندونه جوړول دا هم آسان دی، بل دا چې اوبه چې ذخیره سي د زراعت لپاره زمان څو ګټې لري. یو خو برق تولیدیږي، بل د زراعت لپاره ډېر ضروري دی، مثلا دغه د بل د محیط زیست لپاره ډېر ښه دی، فارمونه د مایان جوړېده سي، یعنی په هر برخ کې کفري ځایونه جوړېده سي، یعنی ډېر مفید شی دی دا دغه. اما د ډبرو سکاره خو نننۍ ټکنالوژي تاسو ته معلوم دی چې دومره ښه دي، چې دومره فلټرونه موجود دي چې دومره ضرر نه رسی. اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو وګورئ اکثره ځایو کې هلته د ډبرو سکرو څخه استفاده کوي، اما نه بوی پیدا کیږي نه کم محیط زیست څخه کم ضرر رسیږي. او په سره پیشرفته ټکنالوژي دغه شرایط مساعد کړي دي چې وکولای شي هم برق تولید کړي هم کم ضرر ونه کړي.
مننه. دا د اوبو څخه نه هیدرولیک بندونه چې جوړیږي او تولید انرژي، تر ټولو فکر کوم لوی بند په افغانستان کې د کجکی ده، دوهم د نغلو بند ده، که تاسو د ما معلومات تصحیح کړئ انجینر صاحب.
بله بله، کجکی خو مخې سل میگاوات او بیا 50 میگاوات نور هم ورته اضافه شو، سل 50 میگاوات. نو خبره دا ده چې مثلا مثال دا کو ده د قرغیزستان چې ما خپل په بندونو کې کار کړی دی، البته مثلا دوه دغه چې دي دوه بندونه یو تکتاګول په نامه، یعنی 1200 میگاوات برق ورکړي، مثلا بل د کورپسای په نامه 800 میگاوات، یعنی دوه بند برق تقریبا 2000 میگاوات.
دا څنګه
سندونه لکه امو سین، لکه د کونار سین، دا لکه د مورغاو سین، دا ټول دغه موږ لرو شرایط او پوتنسیال لري چې دومره برق تولید کړي.
انجینر صاحب، دا پوښتنه ده چې مثلا د مونږ کجکی 150 نور کې اضافه سو، یو نیم سل سو، فکر کوم نغلو سل ده میگاواټ ده، او الته تاسو له قرغیزستان کې یو بند 200 میگاواټ تولید دی، دغه دی او بو فشار زیات ده، که څنګه چل ده، د مونږ تفاوت څنګه رامنځته سو؟ یالته
دا څه دی چې یالته مثلا یو نارین په نامه یو سندې په قرغیزستان کې تقریبا دوی ویل چې په کمپلیکسي تایخاتی برخې چې ما کار کول، دوی ویل چې 12 بند برق مونږ پلان لرو پر دغه سند باندې جوړ کړو. چې 1200 میگاوات د لوټ تقریبا 215 متر ارتفاع د بندو، ابل چې کوربسای په نامه وو 1515 میگاوات، دغه 1515 ارتفاع او متر چې 800 میگاوات، یعنی مونږ هم کولای شو دومره افغانستان غرنۍ دی او سندونه داسې لکه د کونار ده، لکه دغه سند بل دی نورستان ده، لکه د مامو ده، دا ټول په صلاح داسې امکانات لري چې مونږ وکولای شو دغه اندازه چې قرغیزستان کې دولت سي مونږ تولید کړو.
مننه. انجینر صاحب، بل پوښتنه ده، د اوبو بند چې جوړ سي، د خپل بند څنګه مینټیننس کیږي؟ او د دې تجهیزات خو ډیر لوی لوی توربینونه دي، د دې تجهیزاتو د مینټیننس یا د ترمیم یا اعمار لپاره کلګ را سره وغږیږي؟
خبره دا ده چې ګوره، د بند جوړول خپل یو تحقیقاتي کمپلیکسي دغه مرکز باید ولري، مخکې مونږ تاسو وو اپیکا درلود نو، او دلته په کمپلیکسي کې جیولوجیست خپل کار کوي، جیوډیزیست خپل کار کوي، خپل ساختماني چې کې هغه بیا نور کار کوي، بیا بیا ماشینري د برق تولید لپاره شرایط، هغه بیا خپل متخصصین لري چې راوړي توربینونه داسوي. نو دغه لپاره ضرورت چې تایخاتي کمپلیکسي مرکزونه به باید مونږ ولرو چې دلته مطالعه وکي او د هر سند لپاره چې تومره گنجائش دې بند شته چې جوړی کو نو ماته سمتا مسالو چې مثلا د نړۍ سند چې په قرغیزستان کې ده تقریبا ما چې وسنجول هغه ټول دې د سند او اندازه د اوبه سرعت د اوبه د ټول دغه بالا مرغاب غوندې یو رقم وو نو متاسف چې موږ تاسو خو دا اوبه مفت ترکمنستان ته ځي نو ځای ته ځي موږ مصفات استفاده نه کوي.
او انجینر صاحب د بند په جوړول کې اول کار ز پیلي کې د جیولوجستان کې ک جیودیس ک زمين شناسان
اول خو جیولوجستان دی جیولوجستان د جیولوجي له لحاظ دی خبر معلوماتي چې څنګه د بند لپاره مسایل دی کوم د بلغه بیا جیولوجستان د دغه سره د ساختماني سره یو ځای کار کوي بلغه چې بند تکمیل شو بیا جیولوجستان خپل مطالعات کوي چې دا نشست دی بند برق او د افقي تغیرات د دوی دوامدار مطالعه کوي چې دا شی دقیق اندازه‌گیری ته ضرورت دی.
فکر کوم په دې برخه کې جیولوجستان انجن صاحبان لدی هغه کار اخلي د تیدولی تورتوای سپایک نور داسې هغه د جی پی اس نه کار اخلي دغه وسایل
هغه وخت مون کار کول هغه وخت وسایل یو ساده و نو اوس جی پی اس پیدا شوې دی هغه په سلا الیواتر ورته وای چې هغه الیواتر ځان ټول په ټول دغه نه لکه لفت غوندي زړیږي دغه د اول د سر د بند یعنی ارتفاعه تر پای پورې بیا دغه بیا دوی پر منزل کې په سلا اندازګیری کې بیا ګوري چې د څنګه آیا نشاس کړي دغه بند کنري کړي او کې نشاس کړي آیا په تجویز کې دی کنه دی چې بیا دولت یا مؤسسه مربوط دي بیا غوړي خپل تدابیر ونیسي خدای نه خاطر چې خطر نشي نه مونږ ویلي چې ځینې بندونه اووی اوره وسمه خطرات پیښ کړي دغه د خطراتو د مخنیوي لپاره نوی دغه تحقیقاتي مرکز هم دوامدار خپل تر چیرونو او خپل تر کنټرول لاندې نیسي دا بندونه امام لکه خارونه کې چې مثلا د اوبو د استخراج په اساس یا د جوړ د بلند منزلونو د جوړولو په اساس باندې پر قشر د مزګي په قشر باندې تغیرات راځي او دا به دوامدار مطالعه سي او اندازګیری وسی چې ترڅو چې دولت او حکومت تاسو مثلا اطمینان ورکړي چې کوم تغیر غیر متجانس تغیرات ناراضي او دا په تر کنټرول لاندې دا ټول تحقیقاتي مسایل دي چې ضرورت دي چې تحقیقاتي مرکزونه په افغانستان کې مونږ ولرو.
جنرال صاحب فکر نه کوي چې په دغه شرایطو کې چې لوی لوی قراردادونه امضا کیږي د زرګونو میگاواټو برق د تولید په افغانستان کې مستقل د عبودی مدیریت او د بندونو یو انسټیټیوټ یا یو اداره وي
دغه دقیقا ضرورت ما مخکې وای چې مر تحقیقاتي مرکزونه مثلا مونږ په خوا واپیکا د بعد واپیکا فعال شي تقویه شي او نور داسې مؤسسات جوړ شي بل دا چې په
واټیکا انجینر صاحب واټیکا د چی شي د کوم کلمو مخفف ده
واټر پاور دغه و د اصلاح اداره او په دغه کې انرژي وزارت په مربوط باندې دلته وو او دا به د بندونو په جوړولو کې یو تحقیقاتي مسایل مخته وړه په خوا
مننه رابسو حافظی صاحب ته. حافظی صاحب ولې دغه سه لوی پروژې تیرو شلو کلونو کې نړیوال هم افغانستان کې وو په میلیونونو ډالر هم افغانستان ته راغلل څه فکر کوي چې ولې به د تیرو شلو کلونو کې دغه سه پروژې اعلان نشوي یا تطبیق نشوي او څومره امیدواری شته د دغه پروژې چې نن اعلان شو د تطبیق ته؟
مختلف عوامل لري. اول دا چې دا پتیر شل کار کې هم د غشپک زره کارخانه سو کسو کې جوړ شو او مخکې خو دونه فابریکې نه وي دونه ضرورت ورته نه تقاضا نه وو. دوهم دا چې د شپک سو د میلیون ډالر تجارت څخه چې 2001 څخه د مخه وو زمونږ سوداګري 12 میلیارډ ډالر ته رسمي او غیر رسمي ورسیدل یعنی خلک شتمن شول منابع زیات شو او نوې کورونا دا ویجال شارونه چې ټول د ستونزې ځای نه وي پکې
د ټول بیرته لسر ودان سول نو بلدا چې دا وران وای چې ادو شو څو خیره ګر خدا خاط دا چې کډوال شو ډیر هوادونو تلار دوی وکول شو چې کارو کې زیارو به شي پیښه وګټي او تقریبا ما په 2018 کې یو اتکر کړیو چې افغانان میشت په بهر او دننه دوی یو سلو 50 میلیارد ډالر شتمنی لري کیس وخت افغانان دونه شتمن نه ولا که شو ستې او دا زما دوست او ملګری شغال مې وایي چې یو تک دای هم وکول شو په دا شل کال کې او دغه صدمه پیسې وګچي او دا پیسې په لوی کارونه خو د استفاتن او عجل نشي کېدلای مثلا ترکان تقریبا سل کاله کار وکړ په اروپا کې په نور ځایونو کې بل اخره په دا کال 2000 کې دی په ریلی شول دی چې ترکیه ته بدلون ورکړي او یو اقتصادي راستخیز او پاسون جوړ کړي افغانستان هم دا اولین لوی پانګونه ده چې د منطقې په کچه کې ساري دي او چې دا تحقق ومومي دا په خپل یو ګام دی د اقتصادي ودې لپاره ځکه چې انرژي د صنایع او د پرمختګ بنسټ ده د مدرن کرنه بنسټیز رول لري او د خلکو د وسایل لپاره همدارنګه د زراعت د زیرمی مثلا سردخانی لپاره او دا کولستریج او دا شان لپاره هم برق ضرورت ده د نور ساختمانی مواد تولید لپاره هم برق ضرورت شته د تیل د ریفاینری لپاره هم لوی برق زیرمی ضرورت شته نو په دې ترتیب سره اوس شرایط په دې برابر شو بل دا چې په تیر حکومت کې امنیت ډېر زیات نه و مخصوصا د کال 2014 څخه را په دې خوا تقریبا اته کاله ډېر ستونزمن و امنیت د افغانستان هېڅ څوک خوندي نه و او خلک نه زلخه کول ځکه چې دا اختطافونه ډېر زیات و غلاوې ډېرې وې فساد ډېر زیات و او بل د مرکز د قدرت واحد نه و چې خلک که تاسو یو چا سره یو وزیر سره چې یو اړخ پورې اړه درلودل قرارداد تللی وای بل اړخ چې دغه رقیب او سیال و بیا مخنیوی کوو رقابتونه منفي زیات و اوس خو خلک به درس جدي د یو واحد اداره ده او چې ورسره معامله وکړي خو دا امر نافذ دی داسې نه دي چې لوی شخصیتونه یو څه کوم کې بیا د روی معاون ونه مني او بیا د وزیر ونه مني داسې نه دي دا مسائل هم د تجارت لپاره خو بې پاري ده کله چې حکومت ژمن تاسو اعتماد ونه کی او د یو خبرې چې یو بادوي او هیڅونه لري موثریت نه لري خلک په هغه اعتماد نه کول کانادا خبر خو ډیر شو چې مونږ مثلا مرکز دی شیا یو مثلا مونږ د ترانزیتي لار دی هغه ما ور ور هغه خو ما مسولیت و دادی او تاسو د سکتور خو سیم مشرطاو داشه ما ویل چې مشرانو ته چې څنګه سلولاري دی اسیا یو چې سړک نه لرو های وی نه لرو او توپان نه لرو ورګاډي نه لرو د ډیرو پګلې نه لرو نو څنګه مونږ د سیو هوایی ده گرونه چی پاگه که کنکشن فلایتونه ممکن وی ده کارگو انتخالات پاکی سوالری احتمال ولری آقا صرف نشته ده نو سنگ مانگ مرکز دیه ایشیایو پا تش پا خبرو خود نکیش ده نو پا دی ترتیب سره وست خاک بعد اصلا چی دی یو متمرکز حکومت شتون لری نسبی سول اشته ده او سوداگر خفل گچی پسی گرزی دست نشکه وره چی مثلا یو کارخانه جون کی او سبا ورته او چاو دی چاو دره و کی خدا نشته خب داشت سوش بیا امنیت نیسی
منن حافظ محترم تخنیکی همکار می اشاره کوي چې دوه ګران اوریدون کې موږ سره په خط کې دي ډیر منتظر پات سوال بخنه ورڅخه غواړم غواړو چې خپل نظر وړاندې کی او که پښتنه لري ګران اوریدون کې ځان معرفي کوي او راته وایي چې کوم جنمو تماس نیولای دی مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ورور شایر جولیاس
الحمدلله تاسو څنګه یاستئ
الحمدلله د خدای سره راځي د کندهار بدا ته شاولیکوټ د سوالي څخه مکی خبر سره کوم
مکی صاحب ډیر ستړي مسئله شاولیکوټ لکندهار څخه مهربان
جوړ و تعالم او ته ژوند لر ادم خوشاله لره واکه چې شبا صاحب دونه زیات خوشاله سون چې د عزیز صاحب کوم پنګونه کړی د غټه پنګوله یعنی د افغانستان په ساته الله پاک چې نور زموږ تجارت په خارجي هیوادو کې هغه د مالا پاک دی ته واسي چې راځي په افغانستان کې پنګونه وکړي افغانستان اوس یو والی وو پنګونه ته ضرورت لري خو الحمدلله دغه باز خلک چې وای شبا صاحب چې وای نسبی امنیت ای نسبی با زما خپل دغه نسبی ټکه مې نه دی وسره خوښ هغه په دی وځي چې الحمدلله سر تاسو دی په افغانستان کې یعنی کدر توه مزمر په ولایت کې په میاش کې مو یو پیښه نه دی دلې هغه امریکا ته داس په امریکا کې په میاش په دوه کې یو پیښه کیږي خو الحمدلله دلې نه دی سوي نو دغه تجارتان سم غشتن نه دا چې راز خپل په ملک سره گزاري وو کې افغانان ته د کار زمينه برابر کړي افغانان ستړي خلک دي او د امارات څخه مدا غشتنه ده چې د خلکو درچا و دریږي سونه واسکار کې یغونه د دیم لا تړو کې
مکی صاحب تاسو قندهار کې شولی کوټ کې برق یا برېښنا لري کور کې کلری د ورځې څو ساعته ده
شبر صاحب قندهار کې
شبر 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 دې ما هم کار ده ز نن سلطان يم سلطان سرور مهرباني
سلطان صاحب منن سلطان صاحب شالکوټو د سوالي او تاسو ته معلومي جاتره په سمه د غرنې سیمه د دلته موږ برق نه لرو په دچ کم برق لرو هغه د سولري د برښنا برق دی مثلا سر بیا ټانی په چارج باندې چارچو ما شامه بیا رونه ځانته برابر وو مدل تنسته خدای چې په کابل کې زما وطندار یا څوک زما د افغانې الته د برښنا سبب خمن چې واقعا د تصور کوم د سوچ کوم د شخص چې ماته د برق زمينه برابر اسو
او مکی صاحب د سولر پینل یا د تختم صورت نیولې او څومره لګښت لري د میاشتې د دیافتي
تقریبا دلته خو نو دا د ونیم ساواټه یا څلورنیم ساواټه تقریبا درنیم زره په انو په مورانی ولیدا بیا نو راځه په تل ساونس په 15 ساونس دا سپارک پښک کې دی دا د ونیم ساو بیا چې سره څه تکېجه هغه ورټونه چې کم هغه بیا ارزان دی نو دا رقم دی دلې سلطان صاحب
څومره برق ورکی ته ویل څومره برق برېښنا یعنی تنه خونی روخانه وی کنه یخچالم لري هغه چلندې باد پکې کار پکېږي
هغه بیا یخچال د پاره بیا جلا موږ ته پسته کوو څلورینداری دي په ځم کې یو غټه بیا ته ورته رانی سو بیا د یخچال کار جن دی او
مننه ټلویزیون او د کمپیوټر د تجهیزات وسایط په کار کوي
تجهیزونو تجهیزات سلطان صاحب د لیک ما د سوال مال اترافي سیمه ده یعنی د سیوات کا چې کومه د تلویزیونو یا ټي وي و د خلک خلک د استعمال چې سیوات لري مثلا د خبرو سره تعلق او د زیات تاوال ده په دغه توامه د غرنی علاقه ده ښه
دا د دالې بند تاسو نه څومره لري د دالې په خندار کې وباندې دی وبو هغه برق ورکې لکه
دا دالې بند تقریبا زیات کم پکې درې پاودار به یز مرسته مجد دالې څخه د غرب طرف ته یو دال از مرسته وګړي خاطر
دغه بند څومره برېښنا تولیدي کني تولیدي کتنا دی
یار نسته د بند برېښنا باندې د کندار دغه د
انجنیر صاحب د کندار هغه انجنیر صاحب نادم نو پوښتنه وکړه مکی صاحب ډېر مننه الله دې روغ لره خوشاله اوسې چې خبرونه کې د برخه واخسته ډیره مننه مننه بل اوریدونکو هم را سره په خط کې دی ګران ورور ځان معرفي کا او راته وایي چې کوم زنمو تماس نیولې دی
وې احمد شهبر سلطان محمد سرور صاحب شایسته ګلاندی او د ازادي رادیو خبري اعلان دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ورحمت الله مهربانه یاست
الله دې خوشاله که تمام سرور صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټول کډرمنه اوریدونکو ته ساسې مې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعلم به هلمند ولایت څخه
اتل صاحب ستړی مسه مهرباني
دې ایمان قبول کا الله دې خوشاله که سلام تاسو مې ملمه تا وایم سلطان محمد سرور صاحب دا عزیزي د افغانستان کوم
اتل صاحب
جار کی مثال د خبر
اتل صاحب دوه کس ملمنی ډیر سره انجنیر صاحب نادم او ازرخ حافظی صاحب دوه ملمنی ډیر سره
قربان سم دوه ته سلامونه وایم د عزیزي بانک رازم تجارت کی رقم پنګونه کړه په افغانستان کې د برق مثال د خبر د برق ته پاره مرده دي هر کله کوه خوشاله یم خو خبره ده چې د سلطان محمد سرور تام محترمه چې زموږ د هلمند ولایت هم د برکه څخه ډېر پاته دی. که زه درته وایم دغه جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیل توله مثال خانشین ولسوالۍ سوره دیشي ولسوالۍ سوده هم د برکه څخه پاته دی. نو زموږ خپل د حکومت څخه غوښتنه دا د سرور تام محترمه چې دغه جنوبي ولسوالۍ ته ډېر توجه وکړي. که څه هم موږ برک لرو د کجکي برک لرو خو هغه کندهار ولایت تیر شوی دی. بعد دوی د خپل ولایت پلا د برکه څخه پوره کړي، بیا نورو ولایتو ته برک ورکړي. نو موږ د برک ستونزې سره مخامخ سرور تام محترمه ته باور وکړه که په دا جنوبي ولسوالۍ کې څوک برک هم پېژني سره کم شي دی برک.
یعنی تاسو کور کې د تاسو کور ته د برق مزي نه دی غځېدلی تر اوسه؟
که تاسو ته د برق مزي څوک پېژن سرور تام محترمه، که زه درته وایم چې برق ستاسو مثال د خبرې دی، لمن برق بیخي پرېمانه دی، لیکن دلته د برق مزي خوستانه لکه دا مخکنی اوریدونکي چې اشاره ورته وکړه محترم سرور صاحب، موږ هم د بیټرۍ مثال د خبرې د شمشان څخه استفاده کوو. یعنی که زه درته وایم د دوې میاشتې دمخه ما په شپږ زره کلدار یوه بیټرۍ رانیوله د کور دپاره، دا اوس په خدای که دغه د برق نه لګي مثال شارج وله کار نه کوي، داسې بې کیفیته بیټرۍ دی. نو که چیرې حکومت دغه جنوبي ولسوالۍ ته توجه وکړي د برق سیستم برابر کړي، دې خواته موږ به ډېر خوشحاله شو.
اتل صاحب ډېره مننه، هیله لرو چې چارواکو به ستاسو غږ اورېدلی وي. دغه بیټرۍ چې خراب سي بیا یا لکار وغورځيږي نوی اخلي که نه څوک ستاسو انجینران تخنیکران سره د جوړې کې یا د شمسیانې
و بیا شیل انا سلطان محمد سرور صاحب که درته وایم بیټرۍ چې خراب سوله قسم نه وینې دي په کارټن کې به ته یې مثال تارانیولې په شپږ زره کالداري برته د خرڅې په پنځه سوه کالداري بیا نهسته چې بیا دا بیټرۍ جوړ شي. خو دلته داسې د غم نهسته لکه تاسو اشاره ورته وکړل، داسې شی نهسته چې مثال د خبرې مستریان دا بیټرۍ جوړ کړي. دا هغه چې پر موږ باندې تاوانېږي. نو په درې میاشتې چې شپږ زره کالداري د چا د کور څخه دي دا باره بېخي غټ تاوان دی او هغه هم کار نه کوي. د سلطان محمد سرور صاحب محترمه،
ډیره مننه اتل صاحب. زه خدای به خیر کی لوی لوی پروژې سي تطبیق سي د برېښنا د تولید د ان شاء الله دغه ارتیاوی به حل سي. ډیره مننه اتل صاحب چې له هلمند متماس نیولې وو. بل ګران اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کوم ځای مو نه متماس نیولې دی.
سلام انا سروات محترم، جوړ په خیر او تمه د شکولې تجکینه.
اسامه صاحب ستړی مسه، وعلیکم السلام.
ډیره مننه تاسو عبدالقادر دلالت ته سلامونه وایم. که څه هم په لږ لږ پاکسي ورسره ویلی شو، ستا ګناه هم دا ده چې خپرونې ته لږ راځي اورېدونکي دې نه پېژني چې که څوک یې.
هو خیر، تاسو کجکي کې اوسئ، برق لرئ؟ تاسو خو د کجکي بند د افغانستان تر ټولو لوی بند دی.
بالکل سروات صاحب محترم، که هلمند ته زموږ خدمت راغلی دی که به نه شکر
دی.
یو مشکل دا چې د مسوران ته چلو خلک دا وبې دي چې څه ته تر دې نه د امارات هم دا ورته نه چې زمين وته جوړ کې اوس پر د بازار ته بار کور کې منګه خو د څه نه ور کې چې هغه ته میټر ودا سر په پر اخی ان دلته کل ته چرته یعنی خلاص ود په کل کې د څه چان نه به شي خیال ته چلو یا کولر د شپې ته چلو خو د ورځ کې هغه خو دلته تاسو معنی شو د سلری سیستم پر مخ لاله دغه خلک د سولر تر بار تر لاسه کوي. یعنی د کجکي بار کې دا باید داسې یو مهم ځای ته ورته وسي لکه راشکرګه او یعنی کندهار او داسې مهم فابریکو ته ورته وسي. یا وصل دا د یخي کارخانې دي انډیر ضرورت دی ورته دا یخي ته خو یعنی اوبه تودې او شلومبې تودې خو نه کوي. یعنی څه ته باید ارزانه ورکړي. یعنی اوس دا یخي کندې چې دي درته د یخي ګران دي. یعنی موږ دا غوښتنه ده چې دا بار کې یعنی سم دا د برېښنا شرکت وویسي چې یعنې د فابریکو د حالاتو د تجارانو ته یې څه سهولت وړاندې
کړي. اسامه صاحب، هلته کیلووات په ساعت بیه یې څو افغانۍ ده او میاشتنی بل څومره راځي تاسو ته د کجکي د برېښنا وسم کیږي که نه کیږي؟ څنګه
په وطن کې خو مست د کالنۍ معاش چې په بازار کې زه یعنې څنګه نه راځي کیلووات خو په دریو کتلو راغلم او څه څه وې دي. یعنې موږ خو په دا وخت کې خو دوه نیم زره کلدار اخیستلی اوس نو افغانۍ سترګي یعنې افغانۍ اخلي او هغه څلور زر دي په پنځه زره دوه افغانۍ اخلي. خو اوس خپله یعنې د دې د بار د هڅې د بار څخه نه خو د سولر سیستم د دغه د سولر افغانستان
مننه مننه اسامه صاحب کجکی نه متماس نیولو له هلمند یو جهان مننه ستاسو نظریات په موږ خپل وګرانو میلمنو سره مطرح کو دی غوی نظر به هم پی واخلو بل اوریدونکو هم نشدی قطع سوی دی انجینر صاحب نادم دوه ګران اوریدونکو تماس نیولې خصوصا دی خبرې ما ته ډیر د توجه وړ به له شاولی کوټ نه هم او له کجکی نه هم هغه ګران دوست شاولی کوټ نه زنګ ویلې مکی صاحب هغه ویل چې د دې په سیمه کې هتا څوک برق نه پیژني او د اوبو د برق وای شمسیان لګوي او په هغه کې هم لستون سره مخامخ دي څو ویل ورته لري نادم صاحب
او واخیان خلک به وځي د افغانستان کې دوی توان د نه لري چې په صلاح د خپل د انرژي تامین وکړي اما دغه پنګوین چې په افغانستان کې دي دا یو خواله پدې کې چې مونږ د بهر نه بس نه وری دي یعنی بارني برق ډیر قیمت تمامېږي او دا چې په دننه په افغانستان کې د منابع نه استفاده وشي ک او بدی ک د ډبرو سکاره دی ک ګاز دی که باد دی که د سولار انرژي تبه هم ارزان تمام میږي شرط داده چې خو سید چې د خپل د شرکتونو یا پانګوال اتمن خپل منافع په نظر کې نیسي دا خو یا هر تاجر خپل ګټ په نظر کې نیسي مونته دولت په کار چې دولت په دې ایسه کې باید چې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د میکانیزم پر اساس باندې داسې یو قیمت تعین شي چې هم د پانګوال ګټ پکې هم د ولس ګټ پکې ام پایندې کې په صلاح هغه بندونه شې چې جوړي بیا تکیه او دولت سره یعنی دا ټول د انرژي برخې باید د دولتي په دې چې دولت تر سنې بیا خپل دولت غم خوري بل اخر دا سی مناسب چلن کې یو داس مناسب قیمت باندې تا کې چې په صلاح د خلکو دولت په ګټه نو دوی غوډي خبره موجهدي نو زه فکر کوم چې د خپل میرویس عزیزی هم چې نه پنګونه کوي نو شرکتونه چې راځي دوی هم خپل نافهمتمن دي او د ولس نافهم په پام کې نیسي نو هر څه چې دی د مونږ د بهر نه واردول د مونږ په ګټه نه دی
مننه همدا موضوع به له حافظی صاحب سره مطرح کو حافظی صاحب کې چیرې دغه پروژه تطبیق شي سرتور سیگی څه فکر کوي چې د نن په هواد کې به د برېښنا په بای کې څومره کموالی راشي ډیر خلک توا نه لري د برېښنا د فیس د پرې کولو حتی هغه ګران اوریدونکو چې تماس نیولې وو له شوالی کوټ نو دوی وايي شمسیان اخیستی دي چې کله خراب شي نو بیا څوک نسته چې جوړې کې او په دې باندې توانېږي
دا خو یو مطمئن او مرزان انرژي جوړيږي او د بینلي نرخ سره برابر وي اوس خو د وارداتي برخ چې دی هغه راځي بیا حکومت خپل لګښتونه ور باندې اضافه کوي او خپل ګټې په حسابي بیا یې خلکو باندې ویشي دا خو مستقیما د نفو افغانستان کې تولیدي او دا خواله پدې کې چې دا لوکالایز کیږي یعنی په هر محل کې وي مثلا د هرات څخه دا ضروري نه دي چې مزي به کشي د قندار یا د قندار څخه تر کابل پورې د قندار ضرورتونه د امر شاو خو د قندار څخه یا د هلمند څخه پورې کیږي د منطقې څخه د
فکر کوم چې حافظی صاحب سره زمونږ تماس قطع سو د ما تخنیکی همکار جلالوف صاحب کوشش کوي چې دوباره سره وصل شو رابسو انجینر صاحب نادم ته نادم صاحب داسې یو مقوله ده ویل کیږي غواړم ستاسو نظر پی واخلم وای دی ملت د پرمختګ یو شاخص دا ده چې څومره برېښنا یا برق مصرفوي په ورځ کې یا کال کې دا څومره کې دقیق ده خبره انجینر صاحب
دا دا خو دا خو یو وخت شوروی تا دا شوار دا و چې دا کمونیزم یعنی قدرت د انرژي د غسر یا ترال تراو دولت یعنی چې یو هغه وخت یو دولت مرکزی چې بشپړ انرژي ولري د سلاب برقو تامین سي نه اوس د افغانستان لپاره د هر یو د لپاره شي انرژي نه تاسو کویږي چې څومره مشکلات پیدا کیږي اوس افغانستان کې ارز چې انرژي ډیر دی په هغه اندازه فابریکی فعالیږي په هغه اندازه خلک په کار لیږي په هغه اندازه د خلکو مشکلات راځي کیږي اوس وګورئ مثلا په دغه کابل کې یو څو ساعت برق نه بیا نشته برق نه بیا نشته دا څومره مشکلات سره خلک مخامخ دي یا د ګاز نه استفاده کوي یا د نورو چیرام دی په سلا د فضا د ککړتیا لپاره خلک دي او کرشیا برق نه بیا برق خو دومره دغه نه لري سلا د موی تیز لپاره دغه نه دی خطرات نه پیخي او موزر نه دی نو دا چې مسایل دي نو مونږ په تمه یو چې نور پنګوال به راسي افغانستان پوتنسیال دی لري ما مخکې وویل چې سندونه لري یعنی یو کونر سند یعنی تقریبا ممکن دوا باندې 2000 میگاوات برق ورکړي لکه مخکې ما قرغستان مثال ورکړ د مورغاو په سند باندې کولای شي چې چندین باندې برق او دلته د کاغول سند سوربیوان سوربی دوا سوربی درې دلته دی امکانات چې برق جوړ شي او خلاص افغانستان دی امکانات لري ما مخکې ویل باد واقعا چې ارزانه او ډیر دوامدار برق مونږ د باد ته کولای شو ترلاسه
ډیره ډیره مننه انجنیر صاحب نادین ډیره
ډیره مننه
حافظ صاحب تاسو تماس مو سره قطع سو ما تاسو نه پوښتنه کړې و چې د 10000 میگاوات برق د تولید پروژه کې تطبیق سي د برق یا د بخنا په بای کې به څومره کمولای راشي یو بلدا چې ما مخکې انجنیر صاحب هم پوښتنه تاسو نظر هم غواړم په دې مقوله کې چې وای دی وملت د پرمختګ شاخص د دې چې په کال کې یا په څو میاشتو کې څومره برق مصرفوي یو شاخص د دې په دې باره کې خپل نظر راټوي مهرباني
اول خو دا ارز کول غواړم چې هغه انرژي چې درنه په هوا کې تولیدیږي دا هغه د وارداتي برښنا په پرتله ارزانه ده مخکې چې دا مارز وکړ چې وارداتي برښنا چې راځي د ازبکستان او ترکمنستان ایران او تاجکستان څخه اول خدا مزي چالت کشکیږي دي بندر څخه تر دننه تر کابل پورې به کنده کابل څخه تیریږي بیا مشرقي ته زي یا قندار ته زي یا ګرویس ته زي دا خو ډیر لګښت لري تقریبا 1 میلیارد ډالر په همدغه موضوع کې مصرف شو د درې سو میگاوات لپاره دا چې تولیدیږي اوس لکه چې ماته برسیر شو دا په هرات کې په جنوبي افغانستان کې په کابل کې په مشرقي کې هلته په شمالي افغانستان کې په شمال شرق کې په هر ځای کې دا داسې خپاره تولیدیږي چې یعنی لوکلایز کیږي د هر محل لپاره عملته چې د اقتصادي زیات دي چې برښنا عملته تولیدیږي عمل توزیع کیږي اضافي لګښتونه نه لري زیات هم نه لري اوس دا برښنا چې د خارج خرازي ډیر زیات هم لري 300% د زیات لري چې د زیات هم په قیمت باندې اچول کیږي او بل دا چې د سوان په موادو کې په نورو کې مثلا نو ډیر تیل چې مصرفيږي په د جنریټرونو ته مصرفيږي په نور مسایل چلته باید برقی وسی او برق نشته دی او د سی عمومي برق شتون نه لري نو دوی مجبور چلته په خپل محل کې دا تولید کوي او مصرف کوي دا محیط دي سم ډیر خرابوي او واردات د تیل باندې هم دا ډیر غیز لري لکه واردات بیا موږ چلته لرو او دا خو ډیر د افغانستان د خودکفایي لپاره د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډیره ګټوره ده ځکه چې که اوس مهال یو څه روابط ترنګل شي نور هیوادو سره د سیاسي مشکلات اقتصاد باندې چي ډیر وخت د بندرونو بندي ډیر وخت د برښنا سويچونه افي نو په دې خاطر د نن افغانستان کې چیرې برښنا دونه تولید شي چې ملي ضرورت رفع کی نه یوازې د اقتصادي ودې سبب ګرځي کارخانی په خپله توګه په اطمینانی شکل چلیږي نور نوې کارخانی لري ځکه چې دا افغانستان زرنه کول دي لوی کارخانو د جوړولو لپاره یو شرط دا و چې برښنا نشته دلته اوس چې برښنا را مستکیږي زه یقین لرم چې د غن سره جوخت فابریکې هم زیاتیږي صنعتي تولید هم زیاتیږي مدرنیزیشن په زراعت کې هم زیاتیږي او سردخانی او دا شهر هم جوړیږي او په ټول ساحاتو کې یو اساسي بدلون راځي چې احتمالا غیر مستقیم یو میلیون انسان لپاره کار زیاتې کار پیدا شي او دا ډیره ګټوره ده افغانستان لپاره
ډیره ډیره مننه حافظ صاحب محترم یو ګران اوریدونکي په خط کې دی نغړو چې ډیر منتظر پاتې سي مهرباني وکړي ځان معرفي کې کوم ځای نمو تماس نیولې دی
زه احسان الله هلمند ولایت کې کوم سوالې د زمداور د علاقې سره اړیکه در سره نیولې ده
احسان الله خان ستړي مې مهرباني است وخت کم پاتې دی د خبرونه وخت کم پاتې دی د خبرونه خپل مطلب وایي خپل نظر
موږ مطلب دا غته چې موږ په زنداور کې د وګو سره ډېر پتانګ یو کمی ده د وګو نو باندې 100 متره څخه تقریبا موږ روبر راکاجو وبنه لرو زنداور حالات ډېر خراب دي خلک د قرار ته ولاړ دي
الله دې خیر کی د افغانستان د نورو سیمو نه هم دغه سی ریپورتونه را رسیدلې دي غواړو چې پراتلونکو خبرونه کې په دې اړه هم تاسو ته موږ ځانګړي پروګرامونه ونیسو د خلکو د پوهاوي لپاره مننه احسان الله صاحب چې تماس مو نیولې بل اوریدونکې نشته لکه چې د خبرونه ورستۍ شي بي دي انجنیر صاحب پرستۍ شي بو کې د دې لوی پروژې په ارتباط چې نن په افغانستان کې اعلان شو تفاهم لیک اعلان شو د 1000 میگاواټو د برېښنا تولید هیوادوال تک خاص پیغام لري مې را بنيو کی
زه خو ډېر خوشاله پدیم چې شاغلی عزیزی دا یو ګام اخیستل چې د نور د پاره الګو دی او دا ټول د تجارت افغانستان باید واڅول شي د افغانستان بهر برخې نتنه د انرژي بهر برخې پاندونه وکي چې افغانستان به سیاحت ورسیږي افغانستان ترقی ورسی او د خلکو لپاره کار پیدا شي دا ما دغه او په صلاح آرام دا چې په افغانستان کې برق تولید شي هغه اندازه افغانستان وده کوي نو تاسو ته معلوم دی چې انرژي منبع د پیشرفت دی منبع د ترقی دی او دا ان شاء الله شي په نیک فال باندې نیسو
ډیره مننه حافظ صاحب تاسو پیغام هیوادوالو ته د نن ورځې د دغه لوی تفاهم لیک د امضا په مناسبت
زموږ ځاري چې افغانستان ډیر ظرفیت او پوتنشال لري د ترقی او پیشرفت لپاره خدای مستدیر شان راکړی دی خو په ټول څه مهم دا شخړه راکړی دی نیرو د کار لرو مدنونو لرو شمزکی لرو شوبل لرو شمتنوی هوا لرو دا کې دی چې افغانستان په دې لږ موده کې پیشرفت وکړي فخر له بین لاړ شي کار ځای پیدا شي او خلک پس جنگونو مشکلاتو هوسایي ته ورسیږي ان شاء الله
ان شاء الله حافظ صاحب زله تاسو نه مننه کوم او انجنیر صاحب خلیل احمد نادم د کابل پانتون د زمین شناسی یا جی ڈی سی پخوانی استاد څخه او هم دغه راز لاغو ګرانو اوریدونکو نمننه کوم چې موږ سره تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته او هغه ګران اوریدونکو چې دا یو ساعت لمونږ سره وو د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي تر راتلونکو ونی او بلې خبرونه پورې ګران اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو بریالی هوسا او روغوسی
دمین